کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا زادي رادیو د نیم ساعته پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ولسی جرګې له استازو سره د شخړې پر مسلې ده، چې د کورنیو چارو وزارت د وایي د ولسی جرګې له استازو سره د شخړې په اړه پلټنې کوي چې کوم لوری د قانون د تطبیق په برخه کې ملامت دی، او بیا د امنیتي مسؤول د لرې کېدو پریکړه د ملي امنیت شورا کړې. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه واصل وسال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د سو مهمو خبرونو سرلیکونه، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې له ځینو وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. د کندوز ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت د دشتیرچي ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي، او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیې لخوا د سوریې پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې له ځینو وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسی جرګې د دوو وکیلانو نریندر سنگ خالصا او مریم سلیمان خیل د موټر پلټنه او له دوی سره شوی چلند د ولسی جرګې لپاره سپکاوی بولي. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي سیال خوشحال سادات لری کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه مینی وای مسعود اندرابی وکیلانو سره ژمنه کړې چې دا موضوع به وسړل شي. اغلی امینی د غشان ویل دي چې کچری د ولسیرګي غړي د قانون پر رڼا کې د وزارت د کوم مقام لری کول غواړي خپل اسناد د ملي امنیت شورا ته وسپاري. د کاپیسا ولایت امنیتي مسولین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سر ګروپ قاری ربیع الله هم شامل ده. د کاپیسا ولایت د امنیه قومندان ویان عبدالشایخ شورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال طالبان تیر شپه د افغان کومانډوز وکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دي. د خغلی شورش په خبره افغان کومانډوز وکونو د طالبانو د ډلې دوه کسان لزان سره هم بیولې دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په ډېره سن دی ویلي. الاسای د کاپیسا ولایت یو له نام نو ولسوالۍ څخه ده چې طالبان پکې پراخ حضور او فعالیت لري. د کندوز ولایت امنیتي مسولین د دې ولایت د دشتیرچي ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي. د پامیر 211 خلوردو د رسنیز دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د دشتیرچي ولسوالۍ د بیرتنیولو په هدف عملیات پیل کړي او په نتیجه کې وتوانېدل چې تیره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. ښاغلی جمال جتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري شي تر څو چې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک شوی نه وي. هغه په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پراسونه ویل، خو د ډي پي ای په نوم جرمني اژانس په پارلمان کې د کندوز ولایت د یو استازي قلشاه خان شیرزاد له قوله لیکلي چې د عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه څلور افغان سرتیري وژل شوي دي. د کندوز دشتیارچي ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اوروزګان سیمه ایز چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د اوروزګان د والی مرستیال محمد سادت ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حملو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي ناصری په خبره تر برید لاندې سیمو کې اضافي سرتیري استول شوي دي. دغه په خبره افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي، خو هغه د شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ځینې پوستې نیولې دي. د روزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ باندې له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو بریدونه دوام لري چې د زیرو سرچینو په خبره په دغه ولسوالۍ کې له 150 زیات افغان سرتیري د طالبانو په کلابندۍ کې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیه لخوا د سوریه پر شمال د يرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. هغه غواښ کړی چې دغه يرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کیږي. د ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی مکرون دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د ایمانوئل مکرون دا شان ویلي دي چې د کوردي ځواکونو سره باید مرسته وشي چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق او سوریې د قلمرو برتا تصرف کې همکاري کړې ده. په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د فرانسې ولسمشر له امریکا څخه په دغه قضیه کې د مداخلې غوښتنه کړې او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر هم له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په سوریه کې به د کوردي یاغیانو پر وړاندې عملیات دوام مومي. دغه خبره ترکیه په سوریه کې کورد جنګیالي او د اسلامي دولت ډله تر هدف لاندې نیسي. او شمالی کوریا له جاپان څخه د خپل یو کب نیون کې کښتۍ د زیان توان غوښته ده. دغه کښتۍ د روانې اونۍ په لومړیو کې د جاپان د ګزمې له یو کښتۍ سره د ټکر په نتیجه کې غرقه شوه. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د اکتوبر په 8 نیټه د دغو دوو کښتیو ټکر یو قصدي او تبه کوونکی عمل بلله ده. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د جاپان ساحلي ګردانو ویلي دي چې د اکتوبر په 8 یې د کب نیونې له یوې کښتۍ څخه شاوخوا 60 تنه ژغورلي دي. جاپان وایي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې ساحلي ګردانوی غوښتل د دغه هیواد له اوبو څخه د شمالي کوریا د کب نیونې یوه کښتۍ بهر کړي چې په نتیجه کې ټکر وشوه او د شمالي کوریا کښتۍ په اوبو کې غرقه شوه. خو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه څرګندونې له حقیقته لرې بللې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې له استازو سره د شخړې په اړه پلټنې کوي چې کوم لوری د قانون د تطبیق په برخه کې ملامت دی. د دغه وزارت مرستیال ویاند دی مروي امنی ازادي راډیو ته وویل
حیات ټاکل شوی د موضوع وڅېړي. هر لوری چې ملامت هغه سره په قانوني چلند د لرې کولو موضوع هم که کوم اسناد درسره وي، شواهد درسره وي، هغه د امنیت شورا ته ورکړي. د امنیت شورا به په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. اخوال کندوز څخه راپورونه وایي د دې ولایت دشت ارچي ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونو له طالبانو نیولې ده. د پامیر 212 قلو اردو د مطبوعاتو مرستیال
ولسوالۍ دشت ارچي فعلا تحت حاکمیت دولتي قرار
درلود. نور راپورونه هم لرو. د خبرونو مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورڅو د خبرونی د سرموزته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې له استازو سره د شخړې په اړه پلټنې کوي چې کوم لوری د قانون د تطبیق په برخه کې ملامت دی. او بیا د امنیتي مسول د لرې کېدو پریکړه د ملي امنیت د شورا کار دی. د افغانستان ولسی جرګې د جمعې په ماښام له دوو وکیلانو سره د دوو وکیلانو د موټرو د پلټنې او له دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون کې تېره شپه غونډه وکړه او نن یې جلسه هم سری وه. دوی پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال لدندې ګوښه سي، خو امنیتي چارواکي وایي د قانون سره سمې د هغو د موټرو د تورو شیشو د پاکولو هڅه کړې ده. اجمل تورمن نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د یو شمېر وکیلانو د موټرو د پلټنې او دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د شنبې په ورځ تر یوې سري غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې له دوو تنو غړو نریندر سنگ خالصه او مریم سلیمان خیر سره د امنیتي ځواکونو ناسم چلند د جرګې لپاره سپکاوی دی. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات لری کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي.
موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره یو موین غړو چې هغه ملي وي، هغه د دې ټول وطن په خیر وي، یو مشترک هیئت وټاکل شو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره. موږ خپل ورستۍ دریس بیا ستاسو سره ورسته
د ولسی جرګې د دوه تن غړو او امنیتي ځواکونو ترمن د غشخړه د جمعې په ماخام د کابل په نهمه امنیتي اوزه کې ګمرک ته چیرمه شوې ده. د ولسی جرګې غړي خاغلی خالصه او غلی سلیمان خیل ادعا لري چې امنیتي ځواکونو له کوم دلیل پرته د قانون خلاف دوی ته سپکاوی کړی او د دوی ساتونکي وهلې دي. د ولسی جرګې نږدې او یو تن غړو پرون د شپې له 9 بجو تر 2 بجې پورې د جرګې په تالار کې په دیاړه غونډه کړې او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر هم خپل غونډې ته راغوښتی وو. د کورنیو چارو وزارت مرستیاله ویانده مروه مینی وای مسعود اندرابی وکیلانو سره ژمنه کړې چې دا موضوع به وڅېړل شي. اغلی مینی د غشان ازادي راډیو ته وویل کچېرې د ولسی جرګې غړي د قانون پر رڼا کې د وزارت د کوم مقام لري کول غواړي خپل اسناد د ملي امنیت شورا ته وسپاري.
حیات ټاکل شوی د موضوع به وڅېړي. هر لوری چې ملامت هغه سره به قانوني چلند د لری کولو موضوع هم که کوم اسناد در سره وي شواهد در سره وي هغه د امنیت شورا ته ورکړي. د امنیت شورا به په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي وای د وکیلانو هر اقدام باید د قانون پر رڼا کې وي او دوی باید امنیتي ځواکونو سره د قانون د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست انتقاد کوي چې د جرګې شمیر غړي هم قانون ته چندان غاړه نکړي.
در اینجا به جای کی برای تطبیق قانون
دی ویدل ته د دې پر ځای چې د قانون د پلي کېدلو د قانون څخه د څارنې او قانون ته د درناوي په خاطر جلسه ونیول شي. جلسې نیول چې ولې قانون تطبیقيږي، ولې زموږ د تور خيخو موټر پلټل کیږي، ولې عسكر دا جرأت کوي چې لمګ وپوختي کومه وسله چې لیکدوي کارت لري کنه. مخکې تر دې هم په زلونو د امنیتي ځواکونو او د ولسی جرګې د غړو ترمن د شخړو پاړه راپورونه ورکړل شوې دي. ان په زینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د ولسی جرګې د غړو د ساتونکو لخوا وهل شوې هم دي چې د امنیتي چارواکو او خلکو خبرګونونه هم راپارولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اورید. افغانستان لوی سرنوالی وای د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د مشر پټړو دوی ته کوم دوسیه نه درسیدله. د تیری پنځمه پرز د کابل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي مشر د انتخاباتي جرایم په تور لوی سرنوالی ته معرفي کړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دې موضوع انتقاد کړی او وایي چې د کمیسیون د صلاحيت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د صلاحیت نه لري. په دې اړه ناجیه صافی تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړی، خو د نوموړي دوسیه تر اوسه پورې لوی سرنوالۍ ته نه ده رسیدلې. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه له دوی سره سند شریک شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټینګار سره ویلي چې د شکایتونو کمیسون ولایتي دفتر د صلاحیت نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون یو ویانده شیما علم سروش:
صلاحیت دفتر ولایت
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی سرنولې ته وروپیژني او په اړه تصمیم ونیسي. خغلې پناهي پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. مخکې تر دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستاني ازادي رادیو ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړه د دوی چارې لخند سره مخ کړي. اغلی عالم د پریکړه عجولانه او بسنجشه بللې ده. محمد کبیر پناهي د انتخاباتو په ورځ د رای ورکړ کو پولیس او بایومیټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون لخوا سرنولې ته ورمعرفي شوی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله ویانده زرمینا کاکړ وای د انتخاباتو د قانون پر بنسټ هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغه کولای شي چې خپل وضعیت ورکړي لوی سرنولې کې، ځکه چې د کابل خلک ډېرې زیات شکایت د امدې کابل او چې دوی د نه محروم شوی و د بایومیټریک لامل او د رای دهندگان د فهرست لامل. نو د همدې لپاره دوی لوی سرنوالۍ ته مونږ معرفي کړي دي، ځکه چې باید دوی وضاحت ورکړي چې کومه ماده پاساس یوالې د کابل خلک لرای نه محروم شوی دي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وای انتخاباتي کمیسیونونه باید دا شان مسایلو کې تر پریکړو د مخه سره تفاهم او سلا مشورې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید
یو مسلکی تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څرنه سوی وي د کمیسیونونو خونه او د ټاکنو خپل کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. په دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پریکړه کړې وي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه تر سره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په وشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو ادعاوې شوي دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی به ټول انتخاباتي شکایتونه په دقیق او بې پرې ډول وڅېړي.
دوستانو د موضوع په اړه خو مو واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ویل دي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دوی ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د مشر په تړاو دوسیه نه ده رسیدلې. بلخوا د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د وروستۍ لانجې په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید لوی څارنوالۍ ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټي د مشر تر پیژندلو دمخه دا موضوع د غوی سره مطرح کړی وای. له یوسف رشید سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړي په ګرځبه یوور.
بیره شکه چې د ټاکنو په ورځ باندې کومې نیمګړتیا او تخنیکی اړخ نه څنګه د لسل عمل نه خلکو ته رامنځته شوې ده د پوښتنې وړ ده، او بیا باندې باید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین او هغه تخنیکي همکاران باید ځواب ووایي. ولې فکر کوم چې مستقیما په فرد باندې شکایت نه وي در سوی چې شکایت کمیسیون د آی ټی مسول دلته مسول جنړی او غیر سرمونتی معرفي کړی ده. په کار دا و چې شکایت کمیسیون دا موضوع رسمي ډول باندې د انتخابات کمیسیون سره مطرح کړی وای چې وګوي څنګه په کوم ځکه لیداله، آیا په دې کې شخص مسول ده، په دې کې یو ډله مسول ده، کومه بل څه موجود و چې لګو زاحت کړم اساسوي وای. باندې بیا شکایت کمیسیون په دې یو خو زاحت سره خپل پریکړه کړی و. دلته لګزره دغه کوم چې عجله شوی ده او یو تخنیکی یا تقریبا یو دشي یو مسلکی تحلیل باید مخکې شوی وي، یو سرنه شوی وي د کمیسیون خونه او د ټاکنو خپل کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. په دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي خپل پریکړه کړې وي.
خوسم د دې کوي خغلی رشید چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دا د نه همغږي کارندوی کوي چې مثلا نه همغږي کوم موجود وي، مثلا دوی سره ناس وي په دې موضوع باندې خبرې کړې وي، شاید وس د هټه نوې رسېدل چې یو د بل پر وړاندې ودرېږي.
بیره شکه ما مخکې دا وکړ چې دا یو مسلکی پلټن وزارت لود او دا په وخت کې شونې و چې د دې په فارمو تفهیم کې سره واضح رول درلودي. نو دا ما یادونه کړ چې دا یو څه کوم چې ډېر لوړ دی اوسو او موږ دې طرفدار نه یو. صحیح ده چې افراد باید د خپل کمکارۍ له امله تر پوښتنې لاندې راشي او ځواب ووایي، خو اول باید تخنیکي اړخونه معلوم شي بعد هغه سروونی ته د کسان معرفي شي وي.
ستاسو موندنې څخه یا دغه ستونزه تر دې هدا پرې جدي و چې دغه شخص چې اوس معرفي شوی دی لوی څارنوالۍ ته دی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي.
ستونزه خو د خلکو وخت خلک له خپل حق څخه محروم کیږي او تقریبا یو لوړه کټګوري د شکایتو چې سبسوي دی د لیست او همدارنګ د بایومټریک دستګاه په اړه باندې دي. نو د دې پوښتنې وړ وو، اما د فرد مشکل سروري ته د حل لارې زنه بولم. دته اول باید هغه تخنیکی اړخونه معلوم شي وای کوم څه تخلفات پونه باندې وو، او کورس به به جرمی بحث پیدا شوی هغه باید څارونه معرفي شوی چې دته واقعا جرم پک شوی او دغه جرمی عمل باید څارونه لخوانه وسل شي ته تحقیق لاندې راوسل شي او باید محکمه فیصله وکړي.
د افغانستان د آزادو او عدالت انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنیو یو د افم پر سلاشه ریپینځه صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورزو یو امنیتي موضوع ته په کندوز ولایت کې د کندوز امنیتي چارواکي له طالبانو څخه د ارچی ولسوالۍ د بیرتنیو خبر ورکوي. دغه ولسوالۍ طالبانو یو میاشت مخنی ولا و د پامیر 211 قلوردو چارواکي وایي چې تر دوه ورځنیو عملیاتو وروسته د ولسوالۍ 13 شپه بیرتنی ولا. اجمل آریان راپور کوي.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لوري نیول شوې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د 211 قلوردو چارواکي د کندوز د شیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د نوموړي قلوردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډ ځواکونو د شیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي.
ولسوالۍ دشت ارچی فعلاً تحت حاکمیت دولتي قرار درلوده.
د شیرچی ولسوالۍ اوس مهال د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او په کلیدي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او په دې عملیات کې وتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم دوام لري. ښاغلی جمال زیاتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې یاده شوې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شوې نه وي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د افغان ځواکونو لخوا د شیرچی ولسوالۍ د نیولو خبر تاییدوي او دغه راز د امنیتي او دفاعي ارګانونو پر چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شوو سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي تر څو بیا ځلې په سیمه کې وسلوال طالبان خپل فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله دا منطقې ونیولې دلته د غټ غټ بېزونه واسي تحقیقات دي وکړي د زر قطعې دې راولې ځای دی کې بیا کولی شي چې د خوندس خلکې او د تخار خلکې د دغه بدبختۍ نه نجات پیدا کړي. دغه علاقه نه چې دوی یو پرې پوستې نیسي او یا کوم ولسوالۍ بېرته خوشې کوي زما په شخصي نظر باندې دا کوم فایده نه لري.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شیرچی ولسوالۍ د 15 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ډیرو نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او دغه راز نوموړې ولسوالۍ د کندوز له اختاش کالبات او امام صاحب ولسوالۍ سره او د تخار له بهارک او خوجغار ولسوالۍ سره پوله لري او د کندوز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
ورزو بیا هم یو بل شمالي ولایت بلخته د کندهار ځوانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې ملي حرکت غړو چې بلخ ولایت تللی دي د دې ولایت د مدني فعالانو سره یو ځای له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې دي د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته پام وساتي او اوربند وکړي. دوی نن په مزار شریف کې په یو اعتراضي غونډه کې له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره دی په افغانستان یا یو بل اسلامي هیواد کې د خبرو زمینه برابر کړي. مجیب رحمان حبیب زی دغه غونډې ته ورغلی و پوره راستوله.
د قندهار او بلخ مدني فعالانو په مزار شریف کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپې کېدو او وژل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبه په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه خلاص پس شي. هغوی په دې اړه یو شپږ مدیس هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې یې داسې راغلی:
ما میخواهیم که طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکي وګړو د وژنې او ټپي کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسؤول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په څلیر دېرش ولایتونو کې له مختلفو ولسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یوه غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو بل اسلامي هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په تر سره کېدو ټینګار کوي.
داسې د سولې د خبرو د پاره خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه دا چې د نورو بهرني هیوادو ته ځي او د سولې مذاکرات کوي.
دوربند تر سره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په ټپه درېدل، د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول، په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو تر سره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله، د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه، د هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړه لیک اساسي غوښتنې برابروي چې متارزان یې د دولت او طالب استوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زی، آزادي رادیو، مزار شریف.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې نړیواله ټولنه نه یوازې له افغان حکومت سره تر سره سوی هوکړه عملي کړي، بلکې د کډوالو د کډوالۍ نړیوال قوانین هم مراعت کړي. یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې په زور له اروپای هیوادونو راایستل شوي په دې اړه شکایتونه لري. امید ظاهر مل راپور کوي.
حکیم د پنشیر ولایت اوسیدونکی دی. هغه تازه له ترکیه په زور افغانستان ته راستول شوی او اوس کابل ښار کې د موټر مینځلو کاروبار کوي. د وای نږدې نه میاشتې وړاندې په ډیرو هیلو د ایران له لارې اروپا ته روان شو، خو په خبره یې دا هیله یې هیله پاتې شوه. حکیم ازادي راډیو ته د خپل سفر کیسه کوي او وایي له یوې میاشتې په زیاته موده کې له قاچاقي لارو ځان ترکیې ته ورسوه، وهل دبول ولګتن دا ټول ناخوالې وزغملي څو یو آرام ژوند پایل کړي. نو وړې زیاتوي ترکیه کې شپږ میاشتې له پولیسو پټ په کار پسې وګرځید، خو کله چې کار پیدا کړو نږدې میاشتې پکې تیر کړه، پولیس ونیو، هر څه ترې واخیستل او په زور یې بیرته افغانستان ته راستون کړ.
نه ویل ژبې سره بلد شوی وم او کار مې پیدا کړو چې پولیسو ونیولم، پیسې او نور ټول وسایل مې هلته پات شول او په زور یې افغانستان ته راوستولم.
د حکیم له قوله په ترکیه کې ډیری افغان کډوال له افغان حکومت ګیله لري او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو کډوالو پوښتنه وکړي. د زیاتوي سره لدی چې د افغانستان حکومت لدی ټولو هیوادونو سره د کډوالۍ اړوند هوکړې لري، خو بیا هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پر افغان کډوالو ظلم کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې له ګاونډیو هیوادونو سربیره په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي، خو زیاتوي دوی د همدې ستونزو د حل لپاره له اروپایي ټولنې سربیره له یو شمېر نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو سره هوکړې لاسلیک کړي دي. د دې وزارت یو ویان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړو له مخې باید نه یوازې دا چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وشي، بلکې په زور د هغوی د راوستو شرایط هم پکې واضح شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او د کونړ د کارو ټولنیزو چارو ریاست منی چې په دې ولایت کې کاري قوه ډیره خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نسی موندلی. روح الله انوري راپور کوي.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، څو ځای د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل، خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوې ما، خپل اسنادونه هر ځای کې چې وظیفه اعلانېږي او ځمانو خپل کاغذونه بلاس کې اخیستي ورمنډې وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم او بس بیته بینوارسته نه.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو ترڅنګ بیروزګاره ګرځي. سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بیروزګارو له ډلې دی وایي
خو دوه کار مې کیږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډیرو سختو شرایطو کې درسونه ویلي دي. و ډیر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډیرو کوشش مې کړی، خو کوي څه وظیفه شرط نه ملويږي. موږ غریب خلک یو وظیفه روپۍ مې نشته او واسطو علاقه کامیابیږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کاله کېږي تقریبا چې د پانتون نه فارغ شوی ما، کم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس د ثبت نام کوو، خو تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوستي ځوانان بیکاره دي،
وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي، او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانانو ته وظیفه ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیاو پورې کسانو خپل اسناد جمع کړل.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږکال یو سلو شل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنې لاندې دي. دیرش خویندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د حرفوي زده کړو کې بوختې دي، مصروف دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې فارغ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې، او بعضې خویندې.
یو شمیر کسان بیا وایي په هیواد کې روانې جګړې نامنۍ د برېښنا پارچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګې اچونې ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
دوستانو د کونړ د بیروزګار ځوانانو په اړه راپور خو مو اوریدی. په دې هیله چې زموږ د ازادي راډیو خبرونې مو تر پای را سره اوریدلی وي، که چیرې غواړئ بیا یې هم په تکرار ډول واوري، د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. او زموږ خبرونې لا هم پاتې دي، البته نیم ساعت درې مجله پاتې ده. فرشته جان نگاه درته وړاندې کوي. شرغلې فرشته،
تشکر. فریبا جان، شما